ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری اسحاق مرینه کې هلي او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د افغانستان د روغې جوړې د شورا د مشر ډاکټر عبدالله پاکستان ته سفر او دغلته کې چارواکو سره ملاقاتونه هلې ځلې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب راتر هم شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې درته د مشال مرکه کې ډاکټر احسان علي معرفي کوو. د هغه د جن حال به واورئ. خاول خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته ورسېدو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلې دي. د شمالي وزیرستان او توانزو وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نور مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده. ارمینیا او اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د درنې مرګ ژوبلې او اورانۍ خبرونه خپور کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغې جوړې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په رسیدو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. د دې خبرو تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټویټر پاڼه هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دوو ګاونډي هیوادونو په اړیکو په خاص توګه په افغانستان کې د یوې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب خلاصوي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې خبرې کوي، خو په ځینې لانجمنو مسلو سره بند پاتې دي. تمه ده ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وویني. د افغانستان حکومت او طالبانو د تماس ډلو د سپتمبر په 8مه د کړنلارو پر اختلافي مسلو بحث کړی دی. د سول په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیا نوري بیګام چالي د ټول چې د ناستي څو ساعته دوام وکړ او په کې د اختلافي موضوعاتو پر حل بحث وسو. د دې په وړاندې بحثونه به دوام ولري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بهیر د سپتمبر 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی و. د شمالي وزیرستان او توانزو وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده. د پریکړه د سپتمبر په 8مه په میرامشا کې د توانزو وزیرو په څلورمه وروستۍ ځانګړې جرګه کې شوې ده. د یادې سیمې پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشالې ټول د کمیټې بل حکومت سره په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هلته پر وسایلو د ځای ولست اختیار په اړه خبرې کوي. د جرګې مشران ویلي یا د کمیټې به د اکتوبر 15مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د بلوچستان حکومت وایي دوی لا نه دي تیار چې د کورونا وایرس له کبله تړل شوي ابتدایي ښوونځي یا پرایمري سکولونه بیا خلاص کړي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت چاوانی د سپتمبر په 8مه مشالې ټول دوی چې د سپتمبر په میاشت کې تر اوسه د کورونا وایرس څومره ټیسټونه کړي دي په هغه کې 10% کسان په کورونا وایرس اخته موندل شوي دي. نوموړي وویل دوی ویره لري چې که دا سکولونه خلاص شي نو کورونا وایرس به لا زیات خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت اعلان کړی چې د سپتمبر 13مه به لومړنی یا پرایمري ښوونځي پرانیسي. لکه چوانی ول د کورونا وایرس د لاخ پرېدو مخنیوي لپاره له وفاقي حکومت غوښتي چې د سکولونو خلاصول تر دوه اونۍ پورې وځنډوي. ارمینیا او اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د درنې مرګ ژوبلې او ورانۍ خبرونه ورکړې دي. د لغه وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سیمه کې د سپتمبر په 8مه نشتې سوي چې ورسره د جګړې ختمولو لپاره سفارتي هرې ځلې هم شروع شوې دي. دواړو هیوادونو مارشلا اعلان کړی او پر یو بلې د نشتو د پیل تور پورې کړی دي. په دې نشتو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. امریکا، روس او نور هیوادونو دې جګړې ته د چټک غبرګون ښودلې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګن اورتاګس ویلی چې د امریکا د تشدد زیاتوالي په سختو ټکو غندي. روس په دواړو غاړو شخ کړی چې سمدستي توګه جګړه ودروي او حالاتو د عادي کول لپاره دی خبري پیل کړي. د انډین پریمیر لیګ په لسمه لوبه کې بیګا راجستان رایلز تر دلچسپ لوبې وروسته کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته په څلور وکټونو ماتې ورکړه. کینګز 11 لومړی بیټنګ وکړ. په ټاکل سو اورونو شلو اورونو کې یوازې د دوو لوبغاړو په سر 232 منډې وکړې. په دې کې میانګ اګروال 165 او کپتان کې ال راهول 90 منډې جوړې کړې. راجستان رایلز لوبډلې ټاکل سوی هدف په وروستي اوور کې د څلور لوبغاړو په سر پوره کړ. نن به د رایل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډینز ترمنز په دوبۍ کې لوبه ترسره کیږي. د خبرونو پای.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. موږ هڅه کوو چې اسلام آباد ته ورسو خپل همکار طاهر خان ته او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې دا مهال په درې ورځني سفر اسلام آباد کې دی. د په دغه سفر کې تر را رسیدلو معلوماتو تر مخه دا مهال هغه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات کړی دی. تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو سره د ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب ملاقاتونه شوي دي. د دې تر څنګ ډاکټر عبدالله صاحب په دغه هیواد کې درې ورځو پورې ایساریږي. په دې ملاقاتونو کې مهمې خبرې او مهم ملاقاتونه دا دي چې د پاکستان د پوځي او د ولسی حکومت د استادو سره ملاویږي. د پاکستان ولسمشر، د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان د پوځ سرلخکر سره د دوی د ملاقاتونو خبره شوې ده. د دې تر څنګ د ډاکټر عبدالعبدالله صاحب دغلته کې یو مطالعاتي مرکز دی، په هغه کې به وینا کوي، خبریالانو سره به ملاویږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې هغه دینی او مذهبي مدرسې چې د هغوی هم یو نفوذ د افغانستان د سولې په حوالې سره، د افغانستان حوالې سره، هغوی سره هم د ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب د ملاقات خبره شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. موږ هڅه کوو چې اسلام آباد ته ورسو او خپل همکار طاهر خان سره د نن د ورځې د ملاقاتونو په اړه باندې تفصیل ته واخلو. هڅه کوو چې هغه سره زموږ د ټلیفون لیکه برابر شي او چې څنګه هم هغه سره زموږ د ټلیفون لیکه برابر شي نو تاسو ته به موږ معلومات درکو. خدا محال تاسو ته د اوتمنځ وزیرو د جرګې حال درکو. ور شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د اوتمنځ وزیرو د سپتمبر په 20مه په میرامشاه کې په څلورمه او وروستۍ ځانګړې جرګه کې پریکړه کړې چې په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټې جوړ کړي. د جرګې مشرانو او وروستو مشالې ډیو ته وویل چې د کمیټې به د اکتوبر پر 15مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کې د اوتمنځای ګرین یا لوی جرګې سلورم یا اخیری پړاو 13 ورځ میرامشاه کې وشو. سیمه کې د امن باوري کولو، د هدفي وژنو مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره یا د جرګه کې د سیمې ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې منتظمینو په وینا پرونې جرګه کې یوه نماینده کمیټې وټاکل شوه چې د سیمې حالاتو سمولو او غوښتنو په اړه به حکومت سره مذاکرات کړي او لومړۍ ناسته به د حکومت سره د اکتوبر په 15مه نیټه کیږي. د اوتمنځای دغه جرګې انتظام کوونکې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل:
مونږ په دې تیرو جرګو کې د کومون په منځ کې هغه اعتماد بهرولو کوشش کول. کومونه د دې مشران په یو سو ټکو راغون شي او بیا په شریکه د ریاست نه دلته د امن غوښتنه وکړي. دلته تر هغه رالل بیا په کې فوج راغلل او فوج وی چې تاسو علاقې خالي کوي خو هغه امن را نه وسو. غوښتنه خو نن یو ځل بیا هم د امن شوا. نور بلا مسلې بیا دلته په مدنیاتو چې حکومت کمې قبضې کړې دي، چې په کم کم ځای کې کم کم کاڼه او کم کم مدنیات پراته دي، بیا یې په خپله مخه داغه مدنیاتو لیزونه جاری کړی دي. کومونونه پکې سلام نه اخیسته. نو دا ټول خبره نن په دې تفصیلا بحث وشو. نن د کومونو په نمائندګۍ مو وړا نمائنده جرګه جوړه کړه چې هغه به حکومت سره په دې باندې خبرې کوي.
د اوتمنځای لوی جرګې دغه پړاو په اړه حکومت او فوس نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې حکومت او فوس په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوه، ترکیاتی پروژې دوام لري او د پاتې وسلوالو خلاف هم مخصوص عملیات دوام لري. اوتمنځای لوی جرګې لومړی پړاو د اگست په 14مه نیټه په میرامشاه کې، دویم د اگست په 14مه په رزمک، دریم پړاو د سپتمبر په 14مه نیټه میرالی کې او اخیری 14م پړاو یې پرون په 20مه نیټه په میرامشاه کې ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان مرکز کوټه کې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست مرکزی کمیټه په هیواد کې رسنۍ او پر اظهار رائے پابندۍ پر بندیزو سخت تشویش ښکاره کړی دی. دوی په کوټه کې دا غونډه کړې کوم چې دوی د 1903 په اساسي قانون کې ورکول شوو حقوقو خبره کوي. پی ایف یو جی په کوټه کې ویلي دي چې د کله راهیسې چې د عمران خان حکومت په ملک کې راغلی دوی د هغه وروستو پرسنو بندیزونه زیات شوي دي، ځکه چې هغه حکومت په هیواد کې ټولې رسنۍ په سرکاري تګلاره او تک کولو ته اړ باسي. نور حال د کوټې نه ایوب ترینداک.
د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ درې ورځنۍ غونډه تیر ماښام په کوټ کې پای ته ورسېدله. په دې کې د هیواد د بېلابېلو برخو څخه د خبریالانو مشرانو ګډون کړی و. په دې درې ورځنۍ غونډه کې وویل شو چې د میډیا یا رسنۍ د غږ بندولو په خاطر نا اعلان شوي بندیزونه پر رسنیو لګېدلي دي. د دې مقصد لپاره خبریالانو ته نه یوازې دړکې ورکول کېږي، بلکې د میډیا خاوندان هم د بېلابېلو مالي مشکلاتو سره مخ کړل شوي دي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د علاقایي اخباراتو او رسنیو لپاره د مرکزي حکومت له لوري د اشتراطو 25% برخه پر ختمېدو باندې هم سخت خواشنی څرګنده شوه. اول سوچ د دې زیاتې اغیزې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر اخباراتو باندې پریوتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پی ایف یو جی مرستیال مشر او نامتو خبریال سلیم شاهد راته وویل چې د دې عمل څخه ډېری کارکوونکي او خبریالان د بیروزګاری سره مخ شوي دي.
د بلوچستان ریجنل اخبارات کوټو او د خیبر پښتونخوا ریجنل کوټو هغه خند کې ختم کړی دی. بلوچستان کې خو تا ته معلوم دی دلته کوم ډیسیژن نشته کنه، او دا ګورنمنت اشتهارات باندې اخبارات چې دي هغه خپل گزاره کوي کنه. نو دا وجه دي اوس نن سبا د بلوچستان اخبارات چې دي د ډېر مشکل کې چې کوم کارکنان دي کوم چې صحافیان دي دوی ته تنخواه نه ملاوي. موږ دا خبره کوو دي سره چې مالکان دي چې به دا ولي تنخواه ورکوي چې د ما اشتهارونو 25% کاټ شوی دي. نو د دې وجه موږ ډېر اکنامیکلی ډېر مشکل کې.
په دې غونډه کې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وسوه چې هغه دې پر میډیا لګېدلي بندیزونه سم د لاسه لرې کړي، ځکه که داسې ونه سو نو په هیواد کې د میډیا سره تړلی صنعت مخ پر بندېدو امکان زیات دی. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د اتحادیې یو مشر بخزاده وایي په کار دی چې حکومت و میډیا ته د بندولو پر ځای په آزاده توګه د کار کولو اجازه ورکړي.
ټول یو شان صورتحال دی، دا چې کم اور لګېدلی دی، دا چې کم آفت راغلی دی، دا چې کم مصیبت راغلی دی، دا چې کم چیلنجز دي، دا چې کم په پیښور کې صورتحال دی، مایوسی دا، نا امیدی دا، د میډیا سره وابسته هر یو فرد چې دی هغه ځان غیر محفوظ پہ محسوس کوي. څوک ته نوکری نه وته دی، څوک د چا ته په تنخواه کټ لګېدلی دی، څوک مطلب داسې دی چې هغه ته دا په ذهن کې بالکل واضح پیغام پروت دی چې یاره زما نن دی یا سبا دی یا لس ورځې پس دی یا میاشت پس دی زما جاب ختمېدونکی دی، زه مطلب چې دا څه سکیور نه دی.
په دې غونډه کې پریکړه وسوه که پر میډیا یا رسنیو باندې بندیزونه لیرې نه سو نو دوی به د میډیا مالکانو سره په ګډه د خپلو حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره تحریک وچلوي. په دې ترڅ کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ صدر شهزاده ذوالفقار وایي چې د یو پلان لاندې پر ټولنیزو رسنیو باندې هم د بندیزو لګولو هڅې روانې دي کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
نه پریس دی، نه پریس ازادي دي. موږ دا غواړو چې پریس د کم چې آئین یو په جمهوري معاشره کې یو آئین چې دی یو عام شهري ته کم د غور کوي حق ورکوي، هلته یو صافي ته یو حق ورکوي، نو هغه حیداک ورکول سي او دغه شورټي ورکی دا حکومت ورکوي.
د فی ایف یو جی د دې غوښتنو په اړه لا تر اوسه د مرکزی حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي، خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د یاد شوي ټولنې و مشرانو ته تسلي ورکړې ده چې هغه به په هیواد کې د ازادي میډیا لپاره خپل کردار لوبوي او په دې ترڅ کې به د مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردن کو تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته د غلطکی په یوه خطه کې د پاکستان د پوز یو کپتان وجل شوې ده. نور تفصیل د جنوبي وزیرستان نه اشتیاق مسعود راکړي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مقصدان یو لاسنی میں باجے پش روانگئی سیما کشے دے پاکستانی فوج سرتیری او ناپیژاندلی وسلاول په مانکشے دے ڈازون بدلون په نتیجا کشے یو پوجی افسر عبداللہ ظفر و جلشوائی دائی دی دگی پیشے نور حال د سویلی وزیرستان ڈی پی او شوکت علی مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیان کری.
دا شروانگئی سر بر رضای دی حال تشوی دا دو خبر رضی خدا بطی والا خدا دا دویم خبر دام رضی چنا بطن و دا کسان راغلی او کور ته نه وته هغه نه روټي خړه او هغه رنگ کړه چې را دایمو نه داسې بیا راغلی د روټي غواړي او باقی هم دغه واقع شو چې دای ته لیدای کارډن کړه او فائرنګ د بدله شو دغه کیپټن عبد الله شهید شو دی حالت سر چ پرشن شروع دی
پښروانګي سیمک شهر مخ مخ شوی دغه پېښې ذمہواری لیا چا هم منلی نه دو خدا دې هم یودوی چې دراونه میاش په 3 ستمبر د سولی وزیرستان شکتو سیمه ناخل کشه په پوجي ګاډي بامي بریټ شوای و چې په نتیجه کې د یو افسر سره درې پوجون مړ شوی وی او 4 نور پر هرجلی شوی وی او د دغه بریټ پړه د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلی و اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته وګي د پاکستان د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې چترال ته ورزو په چترال کې د سمو دی راهیسی د غلطزان وجنې په جنکو کې ذاتی شوې دي راپور باندې کوي چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د سپتمبر د 15 وروسته د خزو د ځان وجنې درې پیښې راپور شوې دي چارواکي وایي د دې پیښو پلټنې دوام لري بلخوا د بشري حقوقو مواردان وایي په چترال کې د خزو د ځان وجنې د پیښو زیاتو سبب ټولنیز بندیزونه د نورو کلتورونو اغیز غربت او په امتحانونو کې ناکامه کېدل کېدای شي په دې اړه تفصیل انیس اجمل لاورو
په چترال کې پولیس او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د سپتمبر د 15 راهیسی ورسره د خصو د ځان وژنو درې پیښې رپورت شوې دي د چترال د اورغوچ تانې محرر بلبل نواز د سپتمبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې د کوز چترال اورغوچ یوې جنې د سپتمبر په 13 دریاب ته ټوپ کړي وو تر اوسه مړې نه دي موندل شوې
ولکی کی چې د اورغوش د دې جنې ل خپل میړه سره اړیکی خینوي نو ځکه ځان وجل دي د جنې دریا چترال ته ټوپ کړي وو او تر وسه یې د مړی مندلو لپاره هلی ځلې روان دي مونږ د پیخي پلټنی کوو
د شغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 13 د چرون سیمه یوې بلی جنې هم د چترال دریاب ته ټوپ کړي وو او تر اوسه مړې نه دي ترلاسه شوې دغه سی ریسکیو یو یو دوه د سپتمبر په 16 په خبر پاڼه کې ویلي چې د چترال بختولي سیمه یوې واده شوې جنې د چترال دریاب ته ځان غرزولې وو او مړې له بلپوک سیمه سره نږدې ترلاسه شوې ده په چترال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویاند اډوکیټ نیاز احمد نیازی وایي سکل چترال کې د خصو د ځان وژنې نږدې 1.5 پیخې مخې ته راغلي دي نوموړي سیاته کړه په چترال کې اکثره د 15 کلونو نه تر 1.5 کلونو پورې عمر لرونکو خزې ځانونه وژنې او د 13 کال راهیسې د سړو د ځان وژنو په پیخو کې هم زیاتوالی راغلي دي
کپ پلټونو کې ثابت شو چې یوې خزې د خاوند خواخي پلار ورور یا د بل چا د وجې ځان مړ کړی دی نو دا په قتل کې راځي او د دفع 322 تر مخې د دیت سزا ده او مجرم به د 150 تر 150 لکو پورې جرمانه ورکوي خدای و پیچلې مسله ده ځکه اکثره وارثان مجرم معاف کړي او بیا سزا نشي
خو د بشري حقوقو مبارزان او شنون کې بیا وایي چې په چترال کې د خصو د ځان وژنو رښتینی شمیرې به تر دې زیاتې وي ځکه چې اکثره داسې پیښې له پولیسو سره نه ریپورت کیږي په چترال کې خبريال حماد فاروقي بیا وایي چې د سکول په امتحانونو کې ناکامه کېدل غربت د برداشت کمی ذهني ناروغي او ټولنیز بندیزونه هغه وجوهات دي چې له وجې په چترال کې د خصو د ځان وژنو پیښې کیږي
تیر کال د پولیس د ریکارډ مطابق په لوور چترال کې تقریبا 30 هلکانو جنکو خودکشي کړه دا چې پدې کې زیات تعداد جنکو دي اپر چترال کې هم زیات تر الکان جنکه اکثر خودکشي کوي نو پوره چترال کې یو سایکاټرست اکثر خلکو پدې باندې بار بار غوښتنم کړه د کې ډېر تعالی وخت جنکو خودکشي کړي ده د بونی پسمه کې جنال کوټ کې او جنو چاغي ماستر کړو ایم سی تعلیم یو سکسس سکول کې استاد مو هغه هم پکې خودکشي کړي وا زیات جنکه چې کم دي سي دي چې لا غوي رشتہ شي وي او خاون وته ټلیفونو کې چې وځه تاثر واده کول نه غواړم بل د کول واړما زیات تر چکم خودکشن او عظیم مخته نو پغی کی د ټینیجرز یعنی کم ځوانی جن کې لري د غیدی
خوشنن کې جمیل چترالی بیا په چترال کې د خزو د ځان وژنو وجوهات د نورو کلتورونو اغیز جغرافیایي بندیزونه او د چترالی کورنۍ او جوړښت یادوي نو موري زیات کړه په خاده چترال پټولنه کې په پټه ودونه هم عام وو
دا یو د تحقیق وړ موضوع ده په دې باندې کار پکار دی ځکه چې چترال خپل کلچر چې دی خو ډیر آزاد خیال او یو اوپن معاشره او د دې ځکه د بدونو جایزه واغسته شي نو میرج بای الوپمنت یو ډیر کامن پریکټس وو خوز د پختون کلتور چې څومره اثرات ورو په دې علاقه سي واقعي کې نو دا غي سره د فرد د خاندان په مخ کې د سرندر کولو نظریه چې د هغه په هایوي کې لګیا ده بلخوا د اوپننس جغرافیایي تور هم نشته د چترال جنکی وته نشي د غرونو نه نو هغه ته بیا یو د آسان الله فکاري د خپل ژوند خاتمه
بلخوا وکیل نیاز احمد نیازی وای چې اکثره د چترال جنکو ته د خپل خوخي د ودونو په سیر حقونه ورکول کیږي خو بیا هم دا ډبل پیخ مخه تراسي نو موري سیاته کړه ک پولیس د ځان وژنو په اړه په سمته غپلټنی وکړي نو په داسې پیخو کې تر ډیره کمی راتللې شي
د چترال ټولنه داسې سخته قدامت پسنده یا پرتشدد نه ده چې خځې ځانون ووجني خځو ته تر ډیره حده احترام او حقونه ورکول کیږي په ډیرو ځایونو کې جینکو او هلکانو ته د خوښۍ د واده اختیار هم وي خو د چترال نجونه اکثره په ټلویزیون ډرامې یا پروګرامونه ګوري او دا ټولنه د یوې انتقالي مرحلې نه تیریږي نو دا هم یو وجه کېدای شي بل اکثره کورنۍ مسلې لکه د خاوند او خځې جګړه یا د خواښ یو انګور لانجا په داسې حالاتو کې اکثره خځې د خودکشۍ دړکه ورکړي خو د کورنۍ خلک د خبرې ته خاص پام ونه کړي باید داسې تن سره کورنۍ ځان ملګری کړي او څارنه یې کوي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د 2013 کال په اگست کې یو کمیشن جوړ کړی و چې په چترال کې د خودکشۍ په اړه معلومات راغونډ کړي
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي او اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو راپور ته پام راګرځوم چې بکی په پاکستان کې د او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافي خبره شوې ده شبیر احمد جان په تفصیل لکه
دا شماریات او وفاقی ادارې تر مخه روان هفته کې دوی هغه سيزونه کم چې امروزه د استعمال دي نرخونه سیوا شوې دي او ګرانه کې زیاتواله راغله دي خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو عامل سوای چې په ملک کې دغه روانې ګرانه لړې د ډېرو ستونزو سره مخ کړې دي او دوی چې کوم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورتونه دي د هغې پوره کول ورته ډېر ګران شوې دي یو دکاندار مقصود وای چې د دې حکومت وړاندې با کال کې یو ځل سيزونه ګرانه دل ول اوس هر روز د هر یو سیز نرخ په برخیږي
په خوا به په صرف په جون کې بجټ وته کال کې به یو ځل بجټ وته نو پاره کې به د غری اٹھنه به تناسب سره زیات شول روپۍ نیمه به زیات شول نو خلکو به د غری خلاف اواز اوچت کړي چیرې ګرانی ده اوس چونکه چې سار را پاسه نو روزانه چې کم دی بجټ وتی د هر یو سیز قیمت چې کم دی یو پر ډبل باندې خطلی ویله کوړنن سبا 1400 روپۍ باندې تروړه ده زما په خیال چې د پی ټی آی ګورنمنت راتلون د غټیم دا سب 2500 روپۍ باندې تروړه و دغه سی غوډی شول دا سی چې کم چینی دی د غریب سړی چې کم د ضرورت شین دی جینو داغه قیمتونه اسمان سره خبرې کوي اغه نه علاوه چې اوس کم د نن سبا د دویانو داري ټونه کم چې د ژوند چې د نن سبا د هر د کور ضرورت ته را دي چې مریضان په هر کور کې وي نو د دویانو ریټونه چې کم یو تناسب سره بر وختل رزق خو الله ورکي خو چون کې چې دا کم حالات دي نو حکومت دوم دا خاص کو چې برای مهرباني کم وادي چې تا د عوامو سره کړې وي په کم یو تبديله په سوچ باندې چې تاسو د حکومت تراغله نو کم اس کم د غریب سړی د ضرورت د شینه چې کم چې چینی وړو غوړی د ویانې دي خدا را ده دې دې قیمتونو باندې لګ نظر سانیو کې
پیخور سیکریټریټ کې د تعلیم محکمه کې کارکون کې رفیع الله وای چې په خپل تنخوا ورته گزاره کول ګران شوې دي او حکومت نه د بنیادی ضرورتونو د نرخونو درټټولو غوښتنه وکړه
زه یو کلاس 4 يم نما تنخوا 5000 روپیه ده پدې کې کوتا شو ګوره نو اشیاء خوردونوشته وګوره چې نن اودشي او سار را پاسي نو پاره کې دا قیمتونه د یو نه په بل زیات شي زه حکومت وقت ته دا وایم چې یره د اشیاء خوردونوش خاص کر د لونه چې چینی اوړه دا د یو عام مزدور د لاس مطابق کې ځکه چې یو عام مزدور دلته کو یو څوک دی لیکي نو 2500 روپے دقه مزدوری ده نه دی به کور ته پکې سوړي بچولو پکې سوړي لکه دې خو بالکل فروټ ته خو دې کتیم نشي
دا جامو په زرونو په دکان کې کارکون کې علي اکبر وای یو خوش په ګو مېشتو لاکډاون لوجه د دې روزګارونه بند وو نو بل خو روانه ګرانې دوی ډېر اغیزمن کړې دي هم د دې ګرانې لوجې د ژوند نور ضرورتونه خو پرېږدا، خو وای چې د بچو تعلیم ورته هم ډېر ګران شوی دی او دې وخت کې دوی د خپل بچو د سکول فیسونه هم نشي ورکولی.
اوس کم دا لاکډاون تیر شو کنه جی، نو پدې کې نو زه دا د یو پرایویټ سکولونو والا تم دا وې مجی چې لکه زمونږ هم غریبي دا مونږ څنګه چې کرونا وانو دغه څه زمونږ د خلکو روزګارونه بندو، نو مونږ تاسو له اوس دا فیسونه د کمې وروړو، که د سکول نه وباسو ژوند دې تباه کیږي. کال خو دغه څه تیر شو، بل د چې چینی د وړو د هغې چې کم ریټونه نن سبا روان دي جی، نو هغه هم زمونږ د وس نه بار شوي دي. د یو ټایم روټۍ جی مونږ ته په مشکله ملاویږي، 1500 روپۍ دي اړي والو جی، نو په هغې کې مونږ د کور د خصمانې سوچ وکړو، که د بجلی بل جمع کړو، که د دوایانو سوچ وکړو، نو مونږ خو جی بس دا خواستې دا منت زاری کړو چې الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي او د حکمرانانو لږ سوچ ورکړي چې د دې غریبانو په حق له باندې هم څه سوچ وکړي.
په دې اړه مو چې کله په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت چارواکو سره د بیا تماس نیول هڅه وکړي، نو د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې ونه شوې، ولې د هغې وروسته هم په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي نو پوښتل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دا مصنوعي ګراني ده او د دې ذمهوار یې هم تیر حکومتونه او مخالف ډلو غړي وبلل. خو دوی وایي چې ډېر ضرب په دې سخت وخت په نقاب عمومي
ډېر ضرب د الله په فضل کرم سره دا به کنټرول شي او د ملک شي دا به یو ښه طرف ته ان شاء الله روان شي. کوم مسؤلی دا بحران دی په دې باندې به موږ ډېر زر کبو بیا بونو ان شاء الله.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د دکاندارانو د اتحادیې د نرخنامو تر مخه دا وخت د اوړو 60 کیلو تروړه پر 1.5 روپۍ، چینی 100 روپۍ، غوړي 2.5، دال 1.5، لوبیا 2.5، ټماټر 100، دغه رنگ په سبزی کې پیاز الوګان او 1 روپۍ خرسيږي. مرکزی د شماریاتو ادارې د ګرانې رپورټ تر مخه تیر یوې هفته کې د 22 خوراکي توکو نرخونه سیوا شوې دي چې پکې پیاز، ټماټر، غوښه، چینی، ټول دالونه، روجي، اګې، چرګان، غوړي او اوړه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان د روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا مهال پاکستان کې دی. نن سهار دغه هیواد ته ښاغلی عبدالله رسېدلی او په دې اړه باندې د هغه د ملاقاتونو او د ملاقاتونو تر څنګ د هلو ځلو سیاسي او امنیتي چارواکو سره د هغوی د ملاقاتونو په اړه باندې زموږ همکار طاهر خان دا تفصیل راکړي.
د پاکستان د خارجه وزارت په بیانیه کې چې کوم د سفر په اړه باندې ویل شوی دی، نو په هغه کې په خپل ویل شوی دی چې د صلح د امن په دې عمل باندې پروسه باندې به ډېرې تفصیلی خبرې کیږي. وګوره د ډاکټر عبدالله اوس چې کوم مغزي مواریه مسؤلیت نه غم د روغې جوړې کې مشوره ده، د هغه مشر هم دی، نو بنیادی ټکی هم دغه دی. او افغانستان کې اوس یو سوچ دی چې پاکستان دا بار بار دا خبره کوي چې دوی امریکا سره سہولت کاری کړي ده، مدد کړي دي، د خبرو په شورو کولو کې دعوه کوي، بیا معاهده کې هم دی چې دی او رول شته. افغانان به هم دا وي، افغان مشران به هم دا تمه لري چې امریکایانو سره سہولت کاری وکړه، همکاري دی وکړه، نو باید چې افغانستان حکومت سره د افغانستان مشرانو سره هم وکړي، ځکه چې یو دا خو یو نظر شته په افغانستان کې شته. امریکایان مني چې د پاکستان یو نفوذ یو اثر په طالبانو باندې دغه دا نظر دي چې شته، نو هم دا بنیاد چې دا خبر. لیکن بل خبره پکې مهمه ده، دا د دواړه خيزه تعلقاتو د پاره هم راشه درشه ځکه مهم ده چې کله تعلقات خرابونو دا کارم نکیده. او د ډاکټر عبدالله صاحب ته د پاکستان لخوا په ماضي کې 100 واره دعوت ورکړې شي، ولیکن هغه نه راته کې دي چې هغه د پاکستان د رول نه مطمئن وي. او بل دا چې دا سره د پاکستان ضرورت نه دی چې د افغان مشران دلته راشي. ډاکټر عبدالله په خپل هم کې دې ضرورت لري، دا ډاکټر عبدالله یو خپل رول دی په سیاست کې، په مستقبل کې به وي، نو بیا هغه لپاره ضرور د پاکستان همکاري هم بیا د سیمه نورو هیوادونو همکاري خو بیا هم هغه ته هغه اړتیا لري.
طاهر خان دا راته وایي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب د دې درې ورځنی سفر ټوله ایجنډا په ډاګه شوې ده، د دوی د ملاقاتونو تفصیل او ترتیب خلکو ته پته ده؟
او د ملاقاتونو او د پروګرام خو خلکو ته خو نشم ویلی، لیکن مشاد ریډیو سره تفصیل شریک شوی دی. او څنګه چې ما نن خبر وکړه چې د نن کې غونډه دی سبا چې کوم د اولنې غونډه ده په دغه اسلام آباد کې د حکومت لخوا چلیږي انسټیټیوټ ته مطالعه مرکز دی اته د سهار د ډاکټر عبدالله صاحب یو تقریر دی چې په هغه کې به اسلام آباد کې کوم ټول سفیران چې دی هغه ته دعوت ورکړی شوی دی ځنې د پاکستان پخوانی سفیران او دغه رنګي جرنلستانو ته پکې بلنه ورکړی شوی دی بیا سبا د غونډه ده د سینټ چیئرمین سره د اسلام آباد کې بیا د پاکستان د فوج مشر سره غونډه ده عمران خان سره سبا تقریبا د ماسپخین نه وروسته ملاقات دی او بیا ماخام د جرنلستانو سره غونډه ده نو دا سبا نه سفر دی د دریم ورځ کې بیا د سپتمبر په دیرشمه د پاکستان ولسمشر سره هغه سره غونډه ده او دلته بیا جرنلستانو سره غونډه ده او دغه رنګي بیا د پاکستان افغانستان یو ټریک ټو غیر حکومتي ډایلاګ یو ګروپ ته هغه سره غونډه ده او بیا دلته په پاکستان کې د افغانستان نوې سفارتخانه جوړیږي دغه تعمیر کار روان دی دغه چې کومه چینایي کمپنی دغه سره د غونډه ده د پاکستان د کم مهمه مدرسې دي د کراچي نه والی تر د پیښور پورې دا کوړه خټک پورې دا غي چې کم مشران دي دینی عالمان دي اغه یې سره هم د یو غونډه ده
تاسو مشال لیډیو ته وګی او اوس وخره غلې دي د ونې د خبرونې د مشال د مرکی د نننې مرکا ډاکټر احسان علي سره زمونږه همکار عبدالحی کاکړ کړي دا را دي جواب ورو د مشال مرکا
د مشال مرکه اوریدونکو د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني د نن مېلمو د لرغونو آثارو په ډاکټر احسان علي دی نوړې د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو د څانګې د هزاره عمردان یونیورسيټي په خنۍ مشر پاته سو دی ډاکټر صاحب تاسو سره کله وایم او لمړی پښتون هم دادا چې تاسو کله او چیرته پیدا شوی یاست او تعلیم څنګه کړی دی
زه فوجي په ګورلا سوا او پینځه فزورستم کې په 400 فزله کې یو ورکوټی کلی او منیخېله باغې کې پیدا شوم او رومبه سبق مخفل کلی کې ویلو منیخېله کې او دا غینه پس بیا انت کلی کې سکول او 400 مردان دې نیمه کې منګادر کې راغره مې های سکول وې بیا مې انټر مردان کالج کې لک سبق وې خو بیا مې پرایویټ انټر او کو دوله سم پاس کو اور اگے نہ پس میں بیا بی اے پرائیویٹ اوکڑا بیا میں پیخور یونیورسٹی کے پاس سارے قدیمہ کے داخلہ اوکڑا پس پس نور لسو اتیایم کے میرا پیخور یونیورسٹی نہ پاس سارے قدیمہ کی ڈگری اوکڑا اور واغستہ دا ہمیں گولڈ میڈل میں واغستو بلکہ دا ریکارڈ ہولڈر ہم نہ درو سپورے فضل لی
خانو دی کی ماته سوال را پیدا شو راکسب مخ کی سرازو دی تاسو خبری ته هغه کی دا سوال را پیدا چې تاسو اساسو لسم جمعات پاس کین او بیا تاسو ټول پرایویټ سبق کولای نو دی پرایویټ یعنی ولی تاسو سکول پری خو دی څه خاص وجو تاسو ریګولر یعنی باقاعده کالج یا دغه تنت لی وجو وجو سو
دا عجیبه غونته کې راغلي چې زمونږ کلی چې نو زمونږ کلی په هغه وخت کې سو درې زره آبادی بوا پاره کې یو قسم سبق د لسم نه پس نو ویلې نو هغه بیا زما پلارم زمیدار او هغه ته هم خلکو وی چې لري داسې ګار ګرځي او سپینې جامې چولي او دا کالج ته دی راځي نو یو کال یو نیم داسې کالج ته تللی وم بیا به وی بس دا سبق مو وای خلک وی چې دلته کې خپل زمیداری کوه نو بس بیا د پلار دغه خبره حکم نشو غورول نو بیا پکې پرایویټ شروع کو نو سزه پر پرایویټ تا چې چلو بیا رستو دا ایم ایچ آرکیالوجی کې ساره قدیمه کې داخله راکړه نو هغه پرایویټ کېده نه نو بیا دیکو دا کو باندې مې فلار کنوینس کې چیرې دا خو کول پکار دي نو بیا اجازه تر
کو فلار په څه طریقه باندې رضا
بس دا دا ګورو نه چیرې دا سبق ډېر بده مې پختل وی اوس دا لګ یو کال نیم پرې د چا په یونیورسيټي کې دا حکم او سبق وې منو بیا له تر راضی شو دا ما پلار ته خلکو وی چې دا د باندې ځمیداری کا ودا اسې به څه ګرځي پاکه پاکه جامې چي نو دا د ځان سره په کار کې کوم
یعنی په درې درې نیم زره کسان کې واسي تاسو واسي یونیورسيټي نمو ډیګري واغستل خو دی کې سوال یو بل دان د پښتنو کې زیاتره دا رجحان پاتې سوی دی چې هر مضمون به کې دایسي خلک وای خدا آثار قدیمہ خوبیخی پشتانے چدی اگر نن روزم چماؤتا اس خبری کو ډیر کم دی خواته زی چې آثار قدیمه بیا څه دا او دغه دې تستاسو څنګه پام شو ځکه تاسو یعنی څوک کم نه تاسو ته دا لار در خودلې ولای چې آثار قدیمه یو شی دی او سکول نمبر واسطه ډیر وخت
کالج یو اتفاقی کار او جی اتفاقیات او زما خو یو رشتہ دار او هغه آثار قدیمه کې او هغه په ماستر کې سبق وې دغه زمانہ کې نو بیا موږ هغه سره ملاقات لته او هغه ډیر اسماعیل خان کې هغه په داس رحمان ډیر وته وی دا 3000 BC دا انڈس ویلی نوادی سند تہذیب نمخ کی او دغه سائٹ او پای کی کودای کولا نوغه تمنګ تلی او اغلا سره ملاقات بیا فرزند علی دورانی اغي استاد او بیا رستو د پیخور یونیورسټی چیرمن شو هغه مونږ ته کم دا سارے قدیمه اغي سره استل او ترتیب مونږ ته او خو او په موقع باندې نوغه سره ډیر متاثر شو او راغه زوړ نما فیصله وکړه چې زه به بی اے کوم او بیا به آثار قدیمه مقابلہ باندھے نو بیا پکې یونیورسٹی کالج لندن تلاړم الته نو بیا په فیلډ آرکیالوجی کې سپیشلایزیشن او کوم ماستر دوه کاله او بیا واپس تیرالم بیا یونیورسٹی کې هم نو بیا په اسوسییټ پروفیسر چې شوم په پینځه کم 2000 کې 1995 کې بیا هغه نو پس بیا لاړم دغه تا کیمبرج یونیورسٹی ته پی ایچ ڈی لا دا پېښور ویلی باندې مې کیمبرج یونیورسٹی نه پی ایچ ڈی وکړه په آرکیالوجی کې نو بس بیا چې واپس رالم بیا د ډپارټمنټ چیرمن هم دغه زمانه کې بیا د هغه نه پس د آثار قدیمه د صوبې ډایرکټر شوم او دا هغه کې د خدای فضل دی بس چې ممکنه و نو په آثار قدیمه کې خپل کوشش وکړو سجایب کریم جوړ کړی نوې نوې او سپکې سزاینو کې کولای نه شو او هغه کې سه یو
ڈاکٹر صاحب تاسو یعنی دے کی کارم کڑی دی دا سی چا خاص کار دی کنا چی تاسو دا سی گنی چی آغا بلچانہ دی کڑی یا تاسو کڑی دی یا تاسو آنا وقت تور کڑی دی پا خپل دے ٹولا دا گئی کی
روبه خبر خدا دې چې لکه زه د پیخور یونیورسټي د آثار قدیمه چیرمن پاتې شم درې کال نو په دغه دوران کې مونږه دورانی صاحب یو عجایبګر جوړ کړو پیخور یونیورسټي کې اوس آثار قدیمه آرکیالوجی او ایتنالوجی سر صاحبزاد عبدالقیوم میوزیم نو هغه بلډینګ تقریبا تیار او فنکشنل شوی نو او دغه وخت کې چیرمن شوم نو هغه بلډینګ هغه مونږ فنکشنل کو پاره کې منټیکویټي ایگزیبټ هغه مونږ اوپن کا خلق تند یونیورسٹی میوزیم تمام په دور کې فنکشنل شو چې کم فرزند دورانی سے جوړ کړو او ما فنکشنل کا نو یو خدغه شو بیا چې ساری قدیمه ته ز ډایریکټ ترالم نو په دغه دوران کې بیا ما شپږ نه وی عجایب غری اپرو کړی د گورنمنت نه او هغه صوبې حکومت بیا ادا اکرم دورانی سے حکومت او ایم ایم ای او هغه زما په ریکوست باندې شپږ عجایب غری اپرو کړی او هغه موږ په 400 کې په هاند کې ثواب کې په مردان کې په چترال کې په پیښور ګورګټلې کې او په بنو کې تم شپږ نوې عجایب غری د دې نمخ کې په صوبه کې صرف درې عجایب غری وی یو د پیښور عجایب غرو یو د چکدری عجایب غرو دیر میوزیم او یو د سواتو نو موږ دا زما په دور کې د عجایب غرو تعداد د درېو نه
او دین علاوه یعنی ډاکټر احسان لی صاحب تاسو خدای نه وکي دغه مکند
یا څه خدای نه مې وکړي خدای نه ما په خپل وخت کې دی په ډیر اسماعیل خان کې خدای نه کړی دی دا ګومل کې ګومل ویلی کې دا جنډي بابر ګنډي عمر خان کې دغه دینو کې ما خدای نه کړی دا د وادي سند تهذیب نه 2000 کال مخکې دا ثقافت مخترا ولی چې کړه د وادي سند تهذیب ډېر اسماعیل خان کې ګومل ویلی کې په ګنډي عمر خان یو سایټ او جنډي بابر دا د وادي سند تهذیب نمخ کې دی لکه دا 4500 BC 5000 BC سره تعلق ساتي جنډي بابر چې دا نیولیتیک د نیو سٹون ایج دغه زمانه سره تعلق ساتي 6000 BC لکه دا اوس نه 8000 کال مخکې دغه او د هاند کې چې کوم د ګندارا اخیری کیپیټل او دغه کې مې کودای وکړه او دا دا د عجایب ګرو ډاکومنټیشن مې کوچې دې کې دا سیزونه موجود دي ټولم کمپیوټرایز د ریکارډ جوړ کو چې سو اویلیبل دی یو سپ سٹورونو کې او د دې نه علاوه یو د دې په خبر میوزیم نه په خوا انګریزانو یو ورکوټ پمپلیټس ته د آرکیولوژیکل سروي اف انډیا ریپورتس نو هغه می اتیا کاله پس بیا شروع کړو فرنٹیر آرکیولوژي په نوم نو هغه سلور والیومز ما وست زما سلور کاله پکې ټایم او هغه سلور کاله کې ما لري سلور والیومز صوبې په اثر قدیمه باندې چاپ کړو
ډاکټر احسان علي سب سیمو د خلکو بهرال عام خلک اثر قدیمه سره خو نه علاقه لري نه پويږي پښتانه څومره زیات یعنی په دې خبره پوهیږي چیرې د اثر قدیمه اهمیت څه دی تهذیبونه څه توایي یعنی تاسو خپل یعنی د خلکو سره ناستې پاسې لیدل کاته دي د دې باندې پوهیدل څومره ضروری دی او دا آیا ګران ده چې پوهیږي یا د پښتنو سره ولې علاقه نسته مینه ولې نشته سره
بد قسمت نه پښتانه خو ډیر بے تعلیمه پاتې شوی دي کنه نو هغه په خپل ثقافت اگر کې دنیا کې زمونږ تاسو ته پته ده د پاکستان ته دنیا کې واحد ملک او چې دی دوه غټ ثقافتونه او تهذیبونه پیدا کړی دی یو د وادي سند تهذیب چې په کوم په هړپا موهنجو دارو کې او په لکه پنجاب او سند کې هغه او هندستان په سیمه کې روچت شو او هغه د 3000 بیسی نه تر 1800-1500 بیسی پورې او بیا د ګندارا د بودست تهذیب چې هغه په دې سیمه کې د زیات تر د پښتنو په دې سیمه کې خور مردان ویلی سوات ویلی او بیا بامیان پورې نو دا دوه زیاته مهذبه علاقه پاتې شو خو دا غینه پس په دې چې کم زوال راغلی او دا غینه پس پښتانه ډیر د تعلیم نه
لري دا زوال کله راغلی دی ډاکټر صاحب څه هیستوري تاریخ څه وایي چې دا زوال څنګه
دا زوال چې کله د بودست تهذیب ختم شو او
دا په کم وخت کې
6th-7th century BC AD کې چې کله دا
یعنی نن نه عام خلکو ته ویل نن نه ځخه څومره کلونه مخکې
دا د نن نه تقریبا 1400 کال مخکې دا چې کله په وایټ هورن دراله د سنټرل ایشیا نه اغیر دی بوت مذهب خلاف نو اغیر دی بوت مذهب باندې ډیر زیات اټیکونه کړل او دا په دې علاقه کې چې څومره دغه نو هغه د زیات پکې مسمار کړل او هغه ختم شو هغه د بوت مذهب یا هندویزم شروع شو دلته کې نو په دې ځای کې بیا د هندستان چې کوم هندو کلچر او هغه بیا ډامیننت شو او د بودیزم زوال تقریبا د 6th century بي سي نن نسوار له 100 کال مخکې شروع شو او تقریبا چې داسې 1200 کال مخکې بیا بودیزم تقریبا دلته په دې سیمه کې ډیر کم شو او 2-300 کال بیا د هندوانو حکومت او لکه ډیر مشهور پکې جیپال او ننپال چې اغي پسې 998 AD کې بیا مسلمانان راغلل او محمود غزنوی د مشره لاندې او بیا دلته اسلام راغی نو دغه سره د هغه تهذیب چې د هند د بودیزم هغه بالکل ډارمنت شو بیا خلکو هغه طرف ته مخکو نه هغه ته بل مذهب ښکاری د اسلام راغی اسلام خلکو من هيث القوم ټول پښتانه چې مسلمانان شو او بیا اسلام طرف ته توجه ډیر شو نو بیا هغه زاړه تهذیبونه چې هغه لګ دغه تل علل بیا د انګریزانو په وخت کې چې تبیا اغیره عجیبګری جوړ کړي او په دې کې را سيزونه سنبال کړل او دا دوه درې عجیبګری لکه دلته په دې صوبه کې جوړ شو لکه د سوات او دا پېښور میوزیم د سوات دا
خو ډاکټر احسان له سبا دې کې یو بل پښتون از مازین کې راغز دا تهذیبونه چې کم دی دا د دې زوال او عروج یعنی دا راځي بیا ختميږي بیا بل راځي دا د یو سیمې د خلکو یا د انسانانو لپاره یو ښه خبر وي کنه زوال او عروج تاوان رسي یالته
نو زوال خو خامخا تاوان رسي خو چون په تاسو دا کتلې دي تاریخ د دې علاقې ک تاسو سره معلومات وی چې په دې علاقې باندې خو پسونو خلک راغلي دي او غي دې علاقې باندې تیر شوی دي او لکه اوس یو ورکوټ مثال چې د یونانیانو دلته 200 بادشاهان تیر شوی دي او غي په دې علاقې حکومت کړی د اسکندر اعظم نه پس او وغي په داغي سکه موږ ته ملاويږي د بیل بیل دغه نه کنه داغي نوادرات ملاويږي خو ډیره مشهوري په کیسه کې د پیښور جابګر ته ډک دي نو هغه چې کله دا په کله چې امن او په مرکه سلامتی و نو هغه کې تهذیبونو ارتقا شوه دا لکه کوم وخت چې په دې سیمه کې امن نو د دنیا د ټولو نه خه تهذیبونه لکه انډس ویلی سیویلایزیشن او د ګندارا سیویلایزیشن چې په دنیا کې لکه ځکه لکه دا خبره کوم چې د ګندارا تهذیب مونږه پرشتیا ټول
راغون کړی وي او موږ په دې پوزیشن کې وی چې دا موږ ټول بچ کړی وي. نو په دنیا کې چې د دې تهذیب کمه مجسمه په ټولو عجایبګرو کې د دنیا غټ عجایبګرو کې ټولو کې نه خو په ټوله دنیا کې. نو هغه چې کم خواره دي کم چې زمونږ پر عجایبګرو کې دي کم چې زمونږ په سټورونو کې دي یا چې کم زیر زمین دي اوس هم مات ګوټ خلکو لوټ کړی دي دا موږ را یو ځای کړی وي. نو دا د دنیا یو تهذیب هم د دې ثقافت
خو ډاکټر صاحب وجه څه ده چې دغه رایوځای کېدای نه سي غونډېدای نه سي دلچسپي نسته؟
ډېر دغه دي. یو خو پوه نه وه بل وسایل نو حکومت په دې علاقه کې بیا چې د انګریزانو کله حکومت شو یو د پېښور جایبګر جوړ شو دلته هغې نه مخکې چا دې کې اړوګوتې نه والې دغه ډېرې میرې په ځای ټیک ولاړې وي. بیا پکې داسې یو وخت راغی چې خلکو ته دا پته ولګېد چې دا ډېر قیمتي نوادرات دي. بیا خلکو لوټل شروع کړل. بیا د حکومت کیپیسټي دومره نه وه چې دا دونه لکه پیسې وسایل دي زمونږ پاکستان حکومت سره اگر چې سوچ به وو لکه زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم چې لکه د مونږ چې کوم وخت کې جوړول دا شپږ عجایبګر نو دا د اکرم دورانی صاحب حکومت او د ایم ایم ای حکومت وو. خو هغې ته چې دا خبره په ښه طریقه پرزینټ شو نو هغې د شپږو عجایبګرو له پیسې ورکړې د هغې حکومت او هغې په وخت کې دا دې بنیاد کېښودې شو. خو چا دا دې طرف ته دونه دغه ځکه نه وکړې چې څه دا ستاسو څنګه ووی سارې تجیمه کې به چا سبق نه وي. مونږ چې پکې کله سبق وي نو مونږ پنځه کسان اوس خو لږ ډېر ښه شو ځکه چې مونږ دا د دې نه پس د دې ډپارټمنټس په خپل هزار یونیسټي کې زه بیا وایس سنټر فروم الټیم ډپارټمنټ کولو کو بیا هغه نه پس بیا مردان کې مونږ په یونیسټي کې جایبګر جوړ کو په هزار یونیسټي کې مې جایبګر جوړ کو په پټاباد کې مې جوړ کو اوس بیا سوات یونیسټي هم دا سبا مضمون شروع کړی دی او ملکن یونیسټي هم شروع کړی دی. نو لکه خلکو کې پو يرورو راغلي
دا یعنی د دې ډاکټر صاحب تاسو دا عام خلک ګولي په آثار اکاډمۍ کې دلچسپي واقعي ولس خلک ولې دلچسپي واقعي
دو قسمه خبرې دي. یو هغه خلک دي چې کم په نوادراتو کې دلچسپي لري چې هغه وجه موږ به خرڅو پټو به دغه به نو غریبانان خلک یې څوک بعضې پکې داسې مې تاسو به مخکې یو واقع یو میاشت نیمه مخکې کتلې وه چې چېرته پرې تخبې سره چا یو بوت رایستې وو هغه بیا مات کړی وو دا ناپوهه خلکو چې دا زموږ د مذهب خلاف او دا هغه په واقعه دا بیا پکې رپورټ شو هغه شو. بعضې پکې داسې خلک دي چې هغې سمګلنګ کوي او هغې دا انټیکویټیز لاندې انډرګراوند هغه دومره ډېر په زرګونو سایټس
نه هغه خو دې ډاکټر صاحب زه عام د کلیوال سره خبره کوم د سیده ساده یو عام ولس هغه ته څه ضرورت دی چې هغه دې د دې سیمې په تاریخ په تهذیب په عروج او په زوال باندې ځان خبر کړي یا پوه کړي.
دا قومونو خو چې کله ته قوم ته خپل تاریخ نه معلوم خپل بیک گراوند وته نه معلوم چې زه يم څوک رقم ځن راغلی ما سره په تر دوه زرګونو کال کې څه شوی دي زما ترقی څنګه شوی دی زما وال څنګه شوی دی زما په فایده پس کې دا نقصان می پس کې دي. نو ډیر خلک اوس کله د دې عجایبګرو او د سیمینارز کې ګیرا عجایبګرو نه جوړیږي په دې کې چې خلک راضي دا مشومان راضي نو دې سره کافی اویرنس پیدا شوی دی په خلکو کې. خو عمر خبره ده چې د تعلیم سپیډ څومره زیاتیږي نو هغه د خلکو پوهه سره زیاتیږي او چې څومره خلک اوس مخکې به خلکو ماتول او دغه کول به اوس هغه کار ډېر کم خلک کوي. مخکې به داسې خلک وو چې نیمو خلکو به ومونتل نو هغه به مات کړه سر به وله مات کړه د بوت سر به مات کړي به دا دغه دی دا خو د بل مذهب یو اثرات دی او مونږ دې ته کنه په بد نظر به
خلک خاص دا تاسو په خیال باندې چې کمات کی یا د دې دغه سکی د دې ډېر غټ تاوان دی تاسو په خیال باندې؟
دا خو ډېر لوی تاوان دی. دا یو خو تاسو وګورئ د دنیا د کم مهذب ملکونه چې دي لکه اوس انګلینډ به والو دغه شانتي امریکا به والو پکې جرمني
وغیرہ
یا جاپان او اټلی شو دی ټول چې دینو دی کې هر غټه جایبګر کې زموږ د پاکستان بلا نوادرات پراته دي او هغه د وجه دا ده چې دغه انګریزانو خدلته حکومت کړو خو باز نور خلکو اوم دلته کودایا نکړو په هغه وخت کې زموږ د سیستم دومره لوز او چې لکه اټالینز چې دینو هغه زموږ په سواد کې لري موږ کودای کړي دا هغه د سواد والی سواد سره یو اګریمنټ هغه نیم زموږ دا چې کوم کودای کړي او نیم سامان هغه ځان سره روم ته وړي دي. دغه شانتي امریکایانو کودای کړي د امریکې په جایبګرو کې زموږ سپه کې بیا سمګل شو هغه وخت کې چې هغه کلیم کول نه نو هغه په هغه جایبګرو کې پراته دي. اوس دا هغه جایبګرو ته خلک زی زموږ سيزونه پکې ګوري کنه مونږه خو بد قسمت ته چې مونږ خپل سيزونه نشو سمبالولې زموږ پاغي باندې خلک خپل دغه کې خپل هغه جایبګر یو په کامیابی کړی دی او خلک کتول زی او هغه سبق اخلي.
او خو ډاکټر احسان علي صاحب یعنی تاسو وېچ تاریخ تهذیب په دې باندې کڅوک نه خبر نو هغه له یو خپل یو علمی سره مخامخ تاسو خپل تجربه کې مطالعه کې مشاهده کې پښتانه چې دا دومره غټ تهذیب د دوی په غیش کې پروت او د دې زادوی را پیدا شوی دی، تاسو دا هغه ځخه چې دوی دومره علم پوها یا په دې ځان نه پوکوي د دې بیا ناوړه اثر تاسو په لیدلې دی په دې پښتنو باندې چې خپل تاریخ تهذیب ځخه داسې نه خبروي د دې تاوان؟
نو دا خو یو ډېر ښکاره تاوان دار دی چې لکه د دین خلکو دا سیزونه په ناپویتیا کې اوړي دي، د دې بیا مات کړي دي، د دې طرف ته
نه، یو خو دغه سیزونه دي، یو خو دغه بوتونه دي، یو دغه دي، یو پوره له دې تهذیب ځان خبرول، دغه لکړه وړه ځان خبرول، د دې ټول تهذیب ځخه ځان پرې کول، شلون کول، د دې تاسو بیا په ټولنه په سماج په کلچر اثر لیدلې دي؟
ډېر لوی اثر دی پیدا کړی دی، خط اثر دا دی چې کوم خلک پہ پوئگی نو هغې خو پہ پوئگی نو هغې مطالعه هم کوي، هغه خلکو سره شیئر کوي، د هغې نه سبق اخلي، چې کوم خلک پہ نه پوئگی نو هغې ته انډایرکټ دا دغه کېږي چې ته مونږ تہذیبونه مونږ د خپل تاریخ نه ځان نه خبرو او مونږ په دې نه پوهیو چې زمونږ فائدہ په دې خپل وطن کې ده، په دې خپل تہذیب کې ده، په دې خپل پویا کې ده، په دې خپل ځمکه کې ده، په دې خپل چې زمونږ سره تاریخ پاتې شوی هغې یو تسلسل هغې نه څه نه زده کړو، نو د دې وجې نه زمونږ دا اپس اینڈ ڈاؤنس چې دلته پاتې شوی دی، د دې وجې پاتې شوی دی چې مونږ د خپل ځان مالکان په خپل نه یو پاتې شوی، خپل ځان هم پیژندلی نه دي، نو اوس پورې زمونږ دغه بد قسمتی دار روانه ده چې مونږ د خپل وطن تخپل اونوي او ډېر خلک په دې سيزونو باندې لا پوه نه دي چې مونږ خپل ځان په خپل پوه کو، د خپل ځان حفاظت وکړو او مخکې ته پرمختګ د پاره لکه هغه تهذیبونو نه بار دنیا ډېره فائدہ واغسته او هغه مخکې لاړل، هغې نه پوه واغسته، هغې آرټ ثقافت زده کړ، هغې کې چې کوم آرټ وغې زده کړ، په هغې کې چې کوم گروتھ هغې کړی، هغې نه سيزونه واغستل او زمونږ هغه ادارې ټولې کمزورې پاتې شوې، لکه دې ځای ته به خلک دې سبق لرتي، ورکوټ مثال تاسو در کوم چې 2000 کال مخکې بدلته د چین نه، جاپان نه او کوریا نه خلک سبق لراتل، دلته اوس هغه خلک د هغې زمونږ هغه کانډراتو ته او هغه ساری قدیمې بلډنګونو ته یا جیبګرو ته کتول راځي چې دا زمونږ څنګه چې زمونږ کعبه نن سبا په مکه کې د هغې کعبه په دې ځای کې او په دې ګندارا کې ځای په ځای هغه ستوپګانې دي، نو هغه تهذیبونه ژوندي پاتې نه شو، هغه د هغې هغه زړو اثراتو له کتول راځي او هغې په خپله څومره سیویلایز دي چې هغې ډېر څه زده کړه، هغې فلسفې نه پیدا واغېسته، په هغې امن باندې پاتې شو، په هغې خپل هغه یو بل سره جنګیږي نه، هغه حالات د خپل ملک داسې وساتل، نو دا د وطن ته خو د هغې نه ډېر زیات نقصان ورسېد چې موږ خپل ځان ونه پېژنده، خپل ځان هم خپل ثقافت هم بچ پاتې نه کړو او خپل ځان له مخکې لارې
متعین نکړي. صحیح ډاکټر احسان لیس، تاسو بیا وایس چانسلر هم پاتې سولاست د مردان یونیورسټي، د هزاره یونیورسټي، او مردان یونیورسټي کې تاسو څومره کلونه واست او هغه کوم څه خاص کار وکړي ځکه چې اوس په دې روسي کې وایسي د په خو یونیورسټیانو په شو یونیورسټیانو کې ده
په خو یونیورسټیانو کې خو دې حد ته رسیدلی چې لکه دا پاکستان کې په ریسرچ کې په 1 نمبر رااله، په اول نمبر دی ټایمز هایر ایجوکیشن رینکینګ کې هغه تاسو کتلی، هغه کې په دې یو شل ورځې مخکې دا 1 نمبر کې رااله د عبدالولي خان یونیورسټي سایټیشن او ریسرچ د وژنه، هغه دا داسې ودی نه مخکې خو زه هزارې یونیورسټي کې هم هزارې ته ما دوه نیم درې کال هلته تیر کړو، بیا ما سره یو کال د هزارې او د مردان شریک چارج وو او بیا د هزارې یونیورسټي هم ما د ارتکویک نه پس د زلزله چې راغلی و 2005 کې هغې نه پس دا ما په ټینټونو کې شروع کړی وه، هغه بیا په هغه وخت کې خو زه یونیورسټي اته میاشتې بنده شوې وه او یونیورسټي کې لکه سټډي مطالعه ټیچنګ دا بند شوي، نو هغه بیا ټینټونو نه بیا موږ بلډنګونو ته شو، بیا د هغې ما په ابتآباد کې یو کیمپس جوړ کړو، بیا د هغې په هریپور کې هم ما یو کیمپس کولو کړو، هغه دواړه بیا یو ان پی حکومت او پیپلز پارٹی حکومت جان چې وغي هریپور یونیورسټي کړه زمون کیمپس د هزارې یونیورسټي
او مردان په اړه کی تاسو خبره کوله بیا
د مردان بیا چې مردان مونږ شروع کړو د مردان نه مونږ جی یو کیمپس په سوابه کې جوړ کړو د مردان د یونیورسټي، یو په 400 کې جوړ کړو، یو په بونیر کې جوړ کړو، یو په چترال کې جوړ کړو، یو په تیمرګر کې،
یعنی تاسو اول وایس چانسلر تاسو واسطه دي،
زه اول وایس چانسلر نه زه پروجیکټ ډایریکټر هم، زه د ونې لاندې حکومت کې نو لوم او هغه نه ما یو ټرم هلته تیر کړ، نو هغه یونیورسټي په هغه کې لکه بنیادی جوړ شو، بیا دویم ټرم بیا ما ته سینټ او سنډیکیټ د هغه یونیورسټي ایکسټینشن را کړ، هغه په هغه کم ګروت چې مونږ کړو، نو دغه دوران کې زموږ د یونیورسټي نوې کیمپس هم جوړ شو د عبدالولي خان یونیورسټي، او دې دوران کې ما تقریبا سل کسان بارو لیږل بی او ایم ایس لا.
یعنی تاسو دا څه خاص ډاکټر صاحب سنلی صاحب تاسو وکړ چې دا په نتیجه کې په ډیر کم وخت کې دا د تحقیق په برخه کې د پاکستان په شو یونیورسيټانو کې راغله؟
دا ډیر مختصر جواب چې د یونیورسيټي بنیاد په دوډریو سوزونو باندې یو د دې په استاد باندې یو د دې په شاګرد باندې یو د دې په لیبارټرو په ریسرچ باندې نو موږ راځو وړ سوزونو او د دې په بلډینګونو باندې نو موږ دا چې کله پی سي 1 جوړو پروجیکټ ډاکومنت نو دا د ان پی حکومت حیدروتی سے پدی کی دلچسپی لرلا ذکر اللہ عبدالولی خان پنوم مری کے خدا ذکر چراغی دا ان پی دا پارٹی رہبر او مشر دا چو عبدالولی خان اون اگی اگے تا یو ریسپیکٹ ور کو نو دا اگے دا یو دا گو شو بنیاد چ مون دا بلڈنگ دا پارا اگے دا ایکویپمنٹ او لیبارٹرو دا پارا او اگے کی دا مین پاور دا پارا چ خلق پ پک سبق سنگ وئی او غب مون سنگ ایجوکیٹ کڑا پ یو زے مون پیسے منظور کڑے نو مون تقریبا 101 کسان یو د پاسه سل کسان د دنیا بار یونیسټو ته لیګل پای کې زیات تر په یو کې کې په انګلند کې او په سکاټلند کې او په آیرلند کې او په سپکې ملیشیا تلاړ او سایپرس تلاړ سپکې امریکا تلاړ او د دې نه علاوه شپږ پته کسان موږ پاکستان کې په نورو یونیسټو کې وته سکالرشپ ورکې فولي فاندډ سکالرشپ
یعنی تاسو کوشش دا او چې ډیر خلکو ته تحقیق برخه کې تاسو ډیر کار کول غوښتل
او خاص کر چې د اعلی یونیسټو نه د دنیا د خو یونیسټو نه او چې کوم بیا موږ ریکروټمنټ کړی دی د استادانو په هغه کې او موږ د 100 تقریبا یو سره پاس سل کسان موږ لوکل ریکروټ کړو چې هغه د خو یونیسټو نه زیات تر نو او په دې کې بیا په خپل یونیسټي کې کله په خپل خپل درې یو شپږ کسان نور په موږ خپل یونیسټو کې خپل یونیسټي کې هم داخل کړو په پاکستان کې سچ پټ شپږ یونیسټو اوس دې کې سره پاس درې سو کسان پی ایچ ڈی کار کوي او هغه پی ایچ ڈی کسان دا اوس ته کوم دا 1 نمبر ته تللی دا 17 18 په ډیټا باندې نو هغه کې دا ریسرچ سایټیشنز خلکو کړی دی ډیرو خلکو بار دنیا کې پر استادانو سره شریک ریسرچ کړی دی او دا غیر ریسرچ نه هغه انټرنیشنل ګوګل هغه سایټیشنز بیا خلکو راغی چې کوم کړی دی نو هغه زمونږ سکالران چې کوم هغه کې کوم استادانو سره شریک ریسرچ شوی دی یا چا ځان لګړی دی هغه یا دلته کوم غټ سینیئر استادانو هغه کړی دی نو دا ټول په شریکه باندې چې دا کوم استادان 300 کسان دي تقریبا پی ایچ ډی نو دې ته کوم ریسرچ کوکو نو هغه دنیا کې یونیسټو واغست او اغینا یونیسټي پوزیشن په پاکستان کې 1 نمبر تراغي خو دې سره سره دې یونیسټي یو بل بنیادی کارو کو چې هر علاقې ته هر ځای ته خپل سبق ورسول لکه لري نور برانچز پاتې کال کې را په پاکستان کې په یو یونیسټي کې نه دي شوی چې د دې شپږ برانچز یونیسټي شوی نو د دې نه پورې یونیسټي جوړ شو لکه د ثوابې یونیسټي د مردان د پختلا د چارسدي باچا خان یونیسټي د چترال یونیسټي د بونیر یونیسټي او دلته د وومن کالج چې اعظم غنو اغه نه صوبای حکومت یونیسټي جوړ کړی موجوده حکومت درې یونیسټي جوړ کړی او هغه د ان پی حکومت هم درې یونیسټي اعظم د دې نه جوړ کړی او د پی ټی آی حکومت هم درې نور یونیسټي اعظم د کیمپسونه جوړ کړی نو تعلیم هم خلکو ته کوسي تور رسید او خپل امر عبدالولی خان یونیسټي سترنګت دون ډېر
آخری تپوس کوم ڈاکٹر احسان علی سے چې تاسو په دې دومره تجربه کې تاسو څه غنئ چې په پښتنو کې د پوهې او علم د خورولو لپاره کم چیزونو باندې کار کول ډیر ضروری دي
زما خیال دی چې صرف دوه خبرې چې زما چې کومه تجربه شوې ده چې پښتانه نمبر 1 چې په امن کې پاتې شي او دویم چې دې ته د تعلیم موقع راشي چې دې د سبق طرف ته مخ کی نو کله چې دې کې پوهه راشي نو دې باندې دینه بد ډېرې کمزورې چې کمې دي او زمونږ بدقسمته نه خلک ډېر غریبانان دي چې دې ته کور ته سبق ورسي لکه دا کم طریقا چې شورو لړې تیر لاسو کالو کې دلته ډېر کوشش شوی دی یونیورسيټي خلکو ته کورونو کو تقریبا هر ضلع کې یونیورسيټي جوړ کړی شوی خو امن راشي او دلته کې خلکو د خلکو سوکالي راشي چې دې تعلیم طرف ته ډېر متوجه شي چې هغه افورد کولی شي اوس د بدقسمتۍ نه ملک اکنامیکلی بیا لږ خراب شوی دی نو خلک بیا ډېر لاسي چې هغه افورد کولی نشي نو امن او تعلیم د پښتنو د ترقۍ لپاره د بلکې د پاکستان د ترقۍ لپاره به ډېر لوی راز وي او هغه چې کله دا دغه شي نو په دنیا کې به دا پاکستان هم ترقی وکړي او پښتانه به خصوصا ترقی وکړي چې د دې سیمې خلک تعلیم طرف ته جوشو دا یو بل سره چې جګړې او دا دغه بدقسمتۍ نه بدامنی وي او دا ختم شینو الیبا او بدامنی بالا ختمیږي چې خلک په خپل حقوقو په خپل فائدې باندې او په نقصان باندې پوه شي هغه بغیر د پوهې نه او د تعلیم نه نکی
سماده ډاکټر احسان علی صاحب لمشال لیډو سر د خبرو کولو ډیر مننه
تاسو ډیره مننه چې مالم دونه مقرره کړو خو ډیره پاکم خوشاله لره او پښتانه دم خو ډیره باد کیو تاسو دم خو ډیره باد کیو خو ډیره پاک دې وطن مو باد
اوریدونکو تاسو د مشال مرکا اوریدله مرکا وا د خیبر پښتونخوا د چارسدی اوسیدونکو ډاکټر احسان علي سره او ډاکټر احسان علي د هزاره یونیورسيټي او سره د عبدالله خان مردان یونیورسيټي وایس چانسلر پاته سوی دی او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اساري قدیمه د څنګه مشر هم وو له دې سره د مشال لیډو د نن ورځې دغه مشال مرکه پای ته رسو عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي په مخم شو
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.